دوی په جشوې د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د ژوند رنگونه پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې وړاندې به زما همکار تاسو ته وړاندې کړي. زه احمد شیبریم ستاسو هرکلی کوم او تر هر څه مخکې مهم خبرونه. د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي ملال یوسفزی د نړۍ له مشرانو غوښتي دي چې طالبان اړ کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه ورکړي. ملال یوسفزی تیره شپه په ټویټر کې دا خبره وکړه او زیاتوي چې د نړۍ مشران به ډیر ژر د افغانستان په اړه غونډه وکړي، خو دوی ته پکار دي چې تر هر څه مخکې له طالبان وغواړي چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او نجونې پریږدي چې زده کړې وکړي. ټاکل شوې ده چې د می په لومړۍ او دوهمه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په ګډون د قطر په پلازمینه کې د افغانستان لپاره غونډه جوړ شي. دا غونډه به د تړلو دروازو تر شا وي او پکې د افغانستان لپاره د نورو هیوادو ځانګړي استازي هم برخه اخلي. یو شمېر رسنیو د جمعې پر ورځ خبر ورکړ چې یونسکو په بامیان کې د څو میلیونو ډالرو په ارزښت ریدلې پروژې بیرته پیل کړې دي. دا پروژې چې پیسې ایتالیا ورکوي په 2020 کال کې وروسته تر دې ودرېدي چې طالبانو کابل ونیو. د دې پروژې اصلي تمرکز د بامیان پر بودا مجسمو او د بامیان پر غلغلې ښار دی چې د شپږم او لسم میلادي کلونو ترمنځ ودان شوی دی. یونسکو اټکل کوي چې د دې پروژې له لارې به لږ تر لږه د سیمې سلطنو ته د کار زمینه برابره شي. د بامیان د بودا مجسمې چې د شپږم او اووم میلادي پیړیو دي، طالبانو د 2001 کال د مارچ په 11مه په چاودیدونکو موادو ړنګ کړي. په تورخم کې د خیبر پښتونخوا لور ته د غره د شویدو د پیښې د قربانیانو شمیر اتو تنو ته ورسید. د سیشن بی پر سهار وختي هغه وخت له غره کاڼي او خاورې راوښویدل چې تر سلو ډیرې لارې د پاکستان لوري د افغانستان خواته تیرېدو ته انتظار وي. د پاکستان د ژغورنې د چارو ویان بلال فیضی وی عملیات روان دي چې د دې اته تنو مړي د خاورو او ډبرو له لاندې راوباسي. ارمنستان د پوځي خدماتو په قانون کې هغه مسوده تصویب کړه چې له مخې به یې ښځو ته اجازه ورکړل شي چې د دغه هیواد په وسلوالو ځواکونو کې په دعوت طلبانه توګه خدمت وکړي. په قانون کې د دې تعدیل له مخې ښځې کولی شي چې د شپږو میاشتو لپاره عسکري وکړي او وروسته به د 15 کلنې دورې د خدمت اختیار لري. تمه ده چې د ژمي له رارسېدو مخکې به دا قانون پلی شي. اوس مال ښځې یوازې د یوه تړون له مخې د ارمنستان په اردو کې خدمت کولی شي. په ارمنستان کې پوځي خدمت د نارینهو لپاره چې عمر یې د 18 او 28 کلونو ترمنځ وي د 2 کلونو لپاره اجباري دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي واشنگتن پلان لري چې په راتلونکو اونیو کې ابرامز ټانکونه جرمني ته د دې لپاره واستوي چې اوکراینی ځواکونه وروسي. لوید آسټن دا خبره پرون په جرمني کې وکړه. د هلته د اوکراین له تماس ډلې سره په رامشټاین هوایي اډه کې په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې پکې اوکراین ته د وسلو پر ورکړه خبرې وشوې. د راپورونو له مخې به په نږدې 10 میاشتو کې د جرمني په جنوب کې شاوخوا 250 اوکراینی پوځیان د ابرامز ټانکونو روزنه ترلاسه کړي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن مو د خبرونه زلزلو ته ځانګړې ده. په زلزلو خبرې کوو. زلزلات څه شی ده؟ ولې په ځینو ځایونو کې ډېرې زلزلې کیږي؟ د زلزلې عوامل څه دي؟ د زلزلو په وړاندې مقاومت لرونکي کورونه څنګه جوړولی شو؟ د زلزلې په وخت د ځان ساتلو لپاره باید څه وکړو؟ په دې خبرونه کې به هڅه وکړو چې د پښتنو ته د خپلو میلمنو ځوابونه ترلاسه کړو. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه ده چې په ډیرو سیمو کې زلزلې کیږي. تیره اونۍ یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 6.5 درجې و او مرکز یې په بدخشان ولایت کې تر ځمکه 190 کیلومتره لاندې و. نه یوازې افغانستان بلکې تاجکستان، پاکستان او هندوستان هم ولړزاو. او په افغانستان او پاکستان کې تر 10 ډیر کسان مړه او لسګونه نور ژوبل کړل. د دې زلزلې له کبله یوازې په افغانستان کې تر 600 ډیر کورونه ونړېدل. تر دې وړاندې تیر کال په پکتیکا او خوست کې زلزلو زر تنه مړه او زرګونه کورونه ویجاړ کړل. په همدې کال کې په ترکیه او سوریه کې نږدې 50 زره انسانان د زلزلې له کبله مړه شول. زموږ د خبرونې میلمانه دی ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم او سید زبیح سادات د جمهوریت ریاست د چارو د ادارې د سټراکچر لوی انجینر. دواړو میلمنو ته هر کله وایم. لومړی سادات صاحب، کته سې زموږ اوریدونکو ته وایي چې ولې په ځینو سیمو لکه افغانستان کې زلزلہ ډیره کیږي؟
سلامت سید صاحب، تاسو درون میلمات او زموږ اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورسته سلام باید وویل شي چې زلزله یو داسې پدیده ده چې د هغې دومره پیشرفت چې بشر کړی ده لا هم د ده پیشبیني تقریبا ناممکنه ده. او د زلزلې علتونه چې ولې په ځینې مناطقو کې کېږي، مخکې د دې نه باید په دغه خبره باندې پوه شو چې د ځمکې دغه کره چې ده، د دې دغه سطحه د دې کتلونه چې پالت تکتونیک پالت ورته وایي، د دې نه تشکیل شوی ده. نو په هغه ساحو کې چې داسې سره یعنی یو ځای شوي دي دغه پلیټونه، یعنی د کله چې پلیټونه سره خوریږي نو هغه درزونه د هغه ځایونه چې د ځمکې پر سر درزونه د هغې ځایونه تېر شوي دي متضرر کېږي. نو افغانستان هم د دوو غټو درزونو چې یو د هاریزو ده او بلې د چمن لاین ده پر دغه باندې واقع شوی ده. او مرکز د افغانستان چې کابل ده د چمن پر خط باندې واقع ده. نو ځکه هم کله چې د چمن خط فعاله کېږي اوتومات ضرر مستقیم کابل یعنی دی تهدیدوي. نو د انجینری له لحاظه چې وروسته به د مسئلې ته اشاره وکړو، هغه ځایونه چې خطونه د زلزلې تېر شوي دي چې ورته لاین وایي یا فالت یعنی درز ورته وایي، پر هغه ځای چې تېر شوي دي هغې ته باید یعنی ویژه تدابیر یا خاص تدابیر ورته ونیول
شي. انجینر صاحب سادات، یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه کوم. هغه دا ده چې کله کله موږ واورو چې د زلزلې شدت د ریختر په درجه باندې ډېر لوړ وي خو تخریب یې کم وي، خو کله کله بیا د درجه یې ټیټه وي لیکن تخریب یې زیات وي، د دې دلیل څه دی؟
مننه، ډېر ښایسته سوال مو وکړو. دا ګرچې ډېر تخنیکي سوال هم ده، خو ډېر یو چې موږ وکوي چې اوریدونکو ته هغه مکاني ځواب ورکړو. یو خو رښتار ده چې د زلزلې دغه بزرګي ښایي چې واقع کېږي او د ګرافونو پر اساس لګاریتمي مسایل دی هغې باندې سنجول کېږي. نو ډېر په دغه بخش کې باید ډېر تخنیکي نه ځم، ځکه چې زموږ اوریدونکي ټول دغه نورو یعنی د ټیکنیکل د ایټپیک انجینري بخش ته یو تخصصکن نیسي. نو مسله په دغه کې ده چې د دې د زلزلې اصلي تخریبات هغه وخت واقع کېږي. تاسو ډېر تخنیکي سوال ده چې د ځمکې د سطحې نه د زلزلې عمق څومره چې ورته نږدې وي دومره د شدت اندازې د همدغې نه مونږ معلوموو. یعنی د ځمکې هغه مونږ اپیسنټر ورته وایو چې هغه ځای نه د زلزلې هغه هسته یعنی هغه ځای نه چې راشروع کېږي د ځمکې سطحې ته رارسېږي، نو دا چې څومره نږدې وي د ځمکې سطحې ته دومره تخریب ډېروي. کله کله داسې واقع کېږي چې ډېر شتر اندازه هم ډېروي خو عمق د زلزلې هم ورسره ډېروي، نو دغه وخت کې تخریب کم وي ځکه عمق ډېر وي. نو کله کله داسې واقع کېږي چې اندازه ډېر شتر کم وي خو عمق هم پکې کم وي. نو په دغه صورت کې هغه ځایونه چې د اویا کیلومترو نه یې عمق کم وي دې ته هغه یعنی کم عمقه زلزله وایي. نو چې د اویان نه ډېر شي بیا دې ته متوسطه زلزله وایي او بیا وروسته هغې نه ژوره زلزله ورته وایي. نو دغه عوامل ورباندې تاثیر لري چې د دې عمق څومره ژور وي یا د دې بزرګي چې ورته وایي رښتیا څومره وي. نور عوامل چې غیر معیاري ساختمانونه هم کله زلزله شترم ډېر کم وي.
بله
غیر معیاري ساختمانونه چې
د مسلې ته ورسته راشو. بله د مسلې ته ورسته راشو چې قومي ودانې کمیډي کومه کلکی ودانې یا مقام لرونکو ودانې ویل شو د موضوع ته ورسته راشو. یو زل د زلزلې باندې یو څنور خبري وک انجینر صاحب نادم انجینر صاحب سادات دا موضوع واضح کړ چې هر څومره چې د زلزلې د عمق ترمزه کې لاندې ژور وي او غمره تخریب کم وي او څومره چې د عمق یا ایپی سنټر چې دوی وبالو دا کلمه استعمال کړه یا موږ په خبرونو کې وای چې د زلزلې مرکز تر ځکه دومره کیلومتر لاندې کنه دا د ورستۍ زلزله چې یو سلو فکر کوم نیوی کیلومتر لاندې و شدت یې د رشتار په حساب ډیر زیات او شپږ نیم درجه ډیر قوی زلزله و او د دې لپاره چې عمق لاندې و او مرکز لاندې و نو تخریب په هغه اندازې نه و. یو بل مسله هم ک زما زین ته ګرځې نه پېښم چې څومره له تخریب سره اړه لري هغه دا چې ځینې زلزلې دا ټکانې افقي وي د ځینې عمودي وي دا څنګه دا هم رول لري او کنه؟
سلامونه تاسو درون میلما سادات صاحب ته تاسو درنو اوریدونکو ته همکارانو ته خبره ده. خو د خپل زکه چې د درې برخې تشکیل شوی دی چې اتموسفیر دی لیتوسفیر دی وستونوسفیر دی. اتموسفیر تاسو معلوم دی دا د زکه سر په سلا هوا او تر جاذبه زمزکه په دې ټول اتموسفیر دی. لیتوسفیر د قشر د زکه دی چې لیتوسفیر دی. وستونوسفیر د نن زمزکه دی چې د مذاب او د مواد نه جوړ شوی دی. یعنی چې خپل د غمزه کې د غیر متجانس مواد نه جوړ شوی دی. نو مخکې تاسو سوال وکړئ چې ځینی چې اته عمق هم اضافه وي ډیر وي بیا هم ګورئ چې مزګ بیا د شدت د زلزله ډیر وي. لکه په افغانستان کې د اخري زلزله شپږ اشاریه اته درجه ریشتر وو. ریشتر هم هغه په دې معنی ده چې دا دنن تعاملات دنن پمزه کې په څه اندازې دا لغزش د جبرو په څه اندازې کچی دی ډیر غټ لغزش وی نو شهر تمرم چې عمیق وی هغه په سنتر په هغه اندازې تخریبات دی لري او ضربه شدید وی او کچی دی هغه لغزشونه دنن پمزه کې خفیف وی کار څه چې عمیق هم وي یا عمیق هم نه وي بیا دا تخریبات هم لګوي او لرزه هم لګوي. خبره پدې کې ده نو اصل مسله د انرژي چې تخلیه کیږي د دبرو د خوېدو لامل ده. د ته مونږ مزلزله وایي چې په صلاح د ارتشاعات یا رامنځته کیږي د ارتشاعات او د عمل یو لرزه راځي. دلته خبره ده چې افغانستان کې مونږ څو دا کرخې لرو د دغه ورته شکل یا فالت ورته وایي یا درزونه جیولوجیکي دی. یو بلاک پغمان دی چې تر چمنه پورې دی چې مخکې هم سازا صاحب وویل بل راځي تر مثلا تخار و بدخشان و دې منطقو ته دی. بل هم د پکتیا و پکتیکا و دې منطقو کې دی چې تاسو ولیده. مونږ په دې زه وایم چې هغه وخت چې محترم عبدالاحد مومن پرواز وکړي زه مسئولیت دی تحقیقاتو د کیانی تحقیقاتو مسئولیت دی ما پغاړو. هلته مونږ یو پروژه رامنځته کړه په نوم د جیو دینامیک، یعنی پیشبینی علائم زلزله با استفاده از اندازه‌گیری های جیودیزیکی. یعنی د دې چې علائم د زلزله مونږ کولای شو پیشبینی کړو، یعنی په دا درزونه چې د ساتلایت عکسو په وسیله لیدل کیږي که په سترګو دا نه لیدل کیږي او د ساتلایت دومره شرایط مساعد کړی دی چې د درزونه ډیر واضح جیولوجیسان کولای شي چې وګوري. به مونږ جیودیزیکي شبکې فعال کړي پر دې درزونو باندې چې ارتفاعي او پلانی چې کچیري په افغانستان کې سوله وای او دغه تطبیق شوی وای مونږ کولای شو چې علائم د زلزله، البته علائم خپل زلزله نه، علائم د زلزله مونږ کولای شو پیشبینی کو. حتی په سطح د کابل کې مونږ په نوم د تکنوګین یو پروژه دولت چې یعنی د تعمیرات جوړیږي او به استخراجی دا ټول تاثیرات لري د ځکه پر قشر باندې چې دا باید دوامدار مطالعه شي. یعنی تحقیقاتي مرکزونه باید موجود وي په اړه واد کې.
بل انجینر صاحب تماس ونیوی پر دغه باندې چې دلته مثلا تعمیرات ګوره چې پر ترکی کې زلزله وشه ځینې ساختمانونه پر ځای ولاړو هیڅ ونه لري دا ځینې ګوره چې دا تخریب شوله دا په دې معنا ده چې یعنی هغه تقلب په ساختمان کې دا لیدل کیږي په دې معنا چې یعنی هغه د جیولوجیکي له لحاظه هغه تادابونه لابراتوار ته بدلار شي مثلا مقاومت دی ځکه معلوم شي هغه ساختمانی مواد استعمالیږي استاندارد په اساس وي هغه به انجینر صاحب ته ډېر معلوم شي ول ساختمان انجینر دی که سیخ ګول دی که سمیت دی هغه مارکونه چې په اندازه د طبقې چې جوړیږي باید ټول په نظر کې ونیول شي
بله صاحب ډېره مننه کور ودان یو اوریدونکی تیار لرو ګورو چې دوی څه پوښتنه لري مهرباني کوي ازادي راډیو
السلام علیکم نبی الله زبلای دا وخت له غزنین خبری کنسروان سم
مهرباني کوي زبلای صاحب
مننه کوم ملمنو ته هم سلام او پښتنه میده د ملمنو محترم افغانستان یعنی د اټکل مخه د هوا د اټکل مخه افغانستان آیا سشکل د زلزلو سره امکان لري مخامخ شي کیا او بل لنورو هوادو سره کې پرتله کو څومره په افغانستان کې ډېری زلزلې کېږي او څومره کمی هم دلته وجود لري ډېره مننه
مننه سلامت اوسه خوشاله اوسه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري په دې خبرونه کې په زلزلو خبري کوو په عواملو یې خبري کوو زموږ ملمانه دی ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم او همدارس انجینر سید زبیح الله سادات انجینر صاحب سادات کدی زابلی صاحب په پښتني نظر څرګند کې د دوی منظور دا دی چې آیا دا هم زلزلہ پیشبینی کېدای شي او کني شي کېدای دی چې دای وای چې امکان څومره دی که په دې اړه خبري وکړي چې زلزلہ دنیا ډېر پرمختګ کړی دی خصوصا جاپان وګوري چې ډېر زلزلې هم کېږي په دې برخه کې څه کار کړی دی او کنه دی کړی
ډېر مننه د ورور پښتن نه زلزلہ خو دې یو پدیده ده چې قابل پیش بینی دست دقیق نده خب هم نظر به مکنه قرائتونو ده مثلا کلمه قرائتونو چه مثلا کال که ادمان یا شدید از زلزله کیدی چه افغانستان هم دقیقا مستثنا نده نو زکا هم احتمال دیدهشتا چه هر کال یا قوی زلزله پا افغانستان که وشی زکا چه خصوصا دقیقا کابل یا دقیقا لینون چه ما تشریح کن چه درزو ندی یا دغه فال چې تستې وی دي د افغانستان یا وی چمن د اوله د هریرود ده دغه درځونه ډېر د زلزلې فال د ندی کله مخکې تاریخ کې چمن ولولو په همدغه چمن لاین باندې فکر کوم ډېر د لاس ورځونه په ډېر موده ده چې کتابونه په مختلفو روایتو را ذکر کوي ځنې وایي چې مکمل سالوي خورز زلزلې او شوه په دغه لاین باندې یو ځلې ځنی وای چې لاس ورځ یو خطو عادي باندې چونی سي یعنی د لاس یو شل ورځ نن ډیر د سپ دغه لاین باندې زلزله و چې د کابل مکمل اور کړی وو نو دا خاتونه ژوندې دي موږ باید تدابیر ورته ولرو په ټول جهان کې د غسیبي د افغانستان د دینه
انجینر صاحب یو مسله د ډیر زلې د شېبی چې کله پرلپسې ورختونه وشي بارانونه وشي بیا ورپسې زلزلہ راشي ایله ورش سره ارتباط لري او یو بل مسله د غاز ده په کوم سیمو کې چې غاز ډیر وي درمزه کې لاندې ایله زلزلې سره څه ارتباط شته وکنه
تاسو خوسته څنګه دغه موضوع ته به ښه ټیکنیکل یو ډول راشم خو بیا هم دلته لکه مختصر په دې باندې بحث کړو د ځمکې لاندې طبقات چې دی دا مکمل چې موږ په دې ساته باندې ژوند کوو اکثرا دلته اوبه دي نو کله چې موږ تاسو بیراویه مصرف دی اوبو اوس په افغانستان کې شتون لري یعنی منظور دغه چې مدیریت کیږي نه دغه چې مثلا د ځمکې سطحي اوبه باید ونه استعمال شي د ځمکې مستقیم سطح ته چې بیا د ځمکې ښکته هغه طبقات خالی پاتې کیږي او استعمال د دې راځي چې دا کینی دغه سطح د ځمکې چې دغه ته په ټیکنیکل برخه کې ورته سټلمنت وایي نو دغه سطح د ځمکې دوه محققین د ایران نن راغلي او څه وخت مخکې د شل کال په دې جریان کې د دې لپاره چې دلته تحقیق وکړي چې کابل هم د دې معزلې سره مخ ده کنه چې د ځمکه کینی کنه دا هم یعنی باعث دی کیږي چې ځمکه شیټ شي او ولړزيږي او زلزله وشي. نو یو علت یې منده ده چې د سستی اوبه یا باران چې مثلا کیږي دا خو پر دې کده جذب شي پر ځمکه نو دغه ښکته طبقات بیاکوي خو که جذب نه شي دلته په افغانستان کې دسې ده چې رسرسي اوبه ټول ځي دسې ویالو باندې بیا سیند ته ځي
انجینیر صاحب وبخښئ چې ستاسو په خبرو کې ول ویدم ستاسو خپل خبره په یاد لري یو اوریدون کې لرو ګورو چې دوی څه پوښتنې لري بیا به تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړي. مهرباني کوي آزادی رادیو ده
مننه احمد نادر صاحب سلامونه وایم خو بلکې ټول اوریدون ته محترمه
سلام
البته موږ نظر خدات مننه سنسي خپل بل موږ نه دغه په هنر له خبره خو بعض وخت چې موږ افغانستان کې زیاتره وختو جوګر چې دا موږ تاسو ان دې څه غړ غړ تمرین نه تقریبا لکه نور نړۍ کې شي نو دا د کوال سره د دې زیاتره جوړ کې شي معیاري په کړه ته هیڅوک تقریبا لسی په کړو کې شي دا تا دا صحیح جوړ کې یعنی دا د نړۍ شاله باندې تاثیر کوي دا ځل کې په کړي نو دا دې ځکه په فوري تقریبا زیاتره وختو چې موږ ورسې دا کورن باید شمر سره د دار کې شي د تختو له جوړ شي دا به د سترګو کې زیاتره جوړ کې دا یو ریوا شي ان دا باور سره ایزګان کې او ایزګان کې تقریبا څو ځله تر څو په فټه باندې ځوان سان کې ولې په پخ سره موږ تاسو ولې سان کې موږ څه کوشش نه کوي
سلامت اوسه په دې به هم برسته تصحیح پرونه اوري په دې به خبري وکړو چې څنګه کلک د مو زلزلې په مقابل کې کلک تعمیرونه باید جوړ شي فعلاً زموږ کومې ودانۍ چې دغه څومره مقاومت دي په دې به هم خبري وکړو. انجنیر صاحب ساده تصحیح په خبري بشپړې کوي بیا به راشو هم دې موضوع ته. مهرباني مننه کوم.
نو منظور مې دغه چې په نورو مملکو کې چې پیشرفته دي او د هر چی منیجمنت ته دوی د اوبو مصرف لپاره هم مدیریت لري. په مثلا بحران کموبي چې ورته وایي چې افغانستان به د دې سره مخ شي په راتلونکي شلو یا ډېر شو کلونو کې یعنی د اوبو سطح کلنۍ کچه باندې د یو نه تر دوه متره پورې ښکته کیږي په اندازه مرکزي خار کې. نو دغه به بر علاوه د دې نه چې د خلکو د خلکو نیازمندی پورانه کی یعنی خلک به په وضوح سبیر سرگردان شي. دویم به د سیسی چې د ځمکه خپل د سطح د دې نه نشاست باید کې د ځکه د لاندې طبقه خو اوبه دي د خالی پات کې کله چې موږ راباسو په یو تاسو وګورئ څنګه کویګانې موږ تاسو د غجاور تاګانی را افغانستان کې ستړي پر قدم کې سړی دي جوار تاګانی شي کله کله خلک ولری سیستم باندې یاری خپل پټي ور باندې وګکې ځکه د ستاندرد کانالونه نشته چې مثلا شل کلنه دوره کې دولت باندې کار کړی وای او راوړی وای کله ته مثلا بیرې له هغه څنګه مجبور کیږي چې د ځمکې نه خپل نیرو باندې مثلا ساوهي سولر سره د برق انرژي تامین کیا او براو وسې نو دا بیا آینده کې د ځمکې لاندې طبقات خالی کوي باید د فرمشخ کې وو تهران خاطر څه وګورای په کال کې تقریبا 20 سم 15 سم پورې فرونشاست کې اندغه چې کابل هم تر 15 سم په کال کې فرونشاست لري چې ډیر کم محسوسيږي. ته وخت مخکې یو دا ډیر ښه هغه موضوع ته وخت مخکې چې یو زلزله وشوه نو ما ته دقیق تاریخ اوس په یاد نه دی ما ځان سره یادش کړی و هغه زلزله په دغه زلزله سنج په ماشینونو کې ثبت شوی نه و په افغانستان کې یعنی صحیح زلزله وه نو د څه غږ انځان سره لرلو نو زه فکر کوم چې اکثر انجینرانو ورباندې لیکنه کړې او چې دا احتمال لري پرونشاست او سیزه کې کابل هم د نړیوال طبقات پالیسي ودی دا د جګبل منځلون ته به ډېر نقطه کېږي کله چې د دې لاندې پالیسي کله چې موږ کله مثلا 15 سم پرونشاست کوي یا سټلمنت کوي کینی نو دا بل منځلون هم ځان سره کینی دا څه مشکل پیښیږي نو دې موضوع ته هم لږ بیا په تفصیل سره ورسېږو.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 21 او 25 مترو آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
دا د سم مخکې تر دې چې د مقاومت ودانیو په اړه خبري وکړي، کله په دې اړه مرته وست، مثلا په اروپا کې اکثره برخه یادومه، اسپانیا خوانه یادومه، زلزله نه کیږي. لیکن ځینې وایي چې نه، زلزله هر ځای کیږي، منتها شدت یې دومره کم وي چې څوک یې نه احساسوي. همداسې ده.
زه غواړم مخته دې چې دا سوال ته ځواب ووایم. دغه مخکې چې تاسو ویل چې دا ځینې بارانونه چې کیږي پس د بارانونه بیا زلزلې کیږي، نه د باندې یو تماس ونیسم چې دا څه ده چې خپل د ننه پمځکی کی مواد دي چې کله چې اوبه ورته رسیږي انرژي تولیدیږي. دغه زلزله په اصطلاح د انرژي دی را کېدو په اساس باندې، ازادېدو په اساس باندې کیږي چې ډېر انرژي او زائد د تخلیني یا د په دې اساس باندې لرزش را پیدا کیږي، زلزله پیدا کیږي. نو کی مواد دلته رالو اروپا او د اروپا کې زلزله به وي په دې چې په عمر خو اکثرا ابهار دي نږدې که عمق د زلزلې یا هیپوسنتر ډېر عمیق وي او که درجه د رشتر د زلزلې اته درجې نه لږ وي نو دلته دومره نه احساسېږي. که تر اته بالای بیا سونامی رامنځته کیږي. نو اما افغانستان خو تاسو ګورئ چې یو په اصطلاح آتش فشانی هم مونږ ورته ویلای شو او تکتونیک منطقه ده چې غرونه دي او دلته اکثرا تاسو ګورئ چې مراکز د زلزلې دننه په افغانستان خصوصا تخار او بدخشان د ځایو کې پیدا کیږي چې او تاسو ولیدل چې په پکتیا کې تیر کال پکتیکا کې څومره تلفات رامنځته کړه او زلزلې وي. نو زلزلې په هر ځای کې شته. مونږ خبره ده چې هغه دوست سوال وکړه دی د ساختمانونو پاتله. په ساختمانونو کې ضرورت دی چې هغه نورمونه چې په ساختمان کې دی هغه باید په نظر کې ونیول شي. مثلا هغه تعداد طبقات جوړیږي، باید تعداد د طبقاتو په اساس باندې پات هغه سي جوړ شي. د جیولوژیکي له لحاظ باید چې لابراتوار ته مواد واخیستل شي د خپل د تعداد او د مقاومت په نظر کې ونیول شي، او هغه سیخی گل چې واردیږي ستاندرد په نظر کې ونیول شي، هغه سمیت چې استعمالیږي باید مطابق به ستاندرد، دا ټول شیان چې په ستاندرد مطابق وي ان شاء الله چې دا کار کېدای شي. تاسو وګورئ مثلا جاپان، تاسو سوال وکړئ جاپان واقعا ډېر زلزله خیز دی. جاپان داسې کار کړی دی چې دغه بلند منزل ساختمانونه چې دي دوی د دغه په تعداد کې د دغه هر طبقاتو په منځ کې دوی لکه ګولبرینګ چې دی داسې ډېر قوي قوي ځای پر ځای کړی دی. مثلا زلزله چې کیږي افقي، مثلا اولو دوم منزلو دا منزلونه ډېر احساسوي، یا پاس منزلونه نه احساسوي. په دې چې د یو خوا چې زلزله یو طبقه یو خوا ته ځي، بیا بله طبقه مخالف خوا حرکت کوي، یعنی یو بل سره خونسا کوي، تر پاس منزلونه چې اصلا نه احساسوي چې زلزله ده. یعنی دومره پرمختګ کړی ټکنالوژي په جاپان کې چې دوی یعنی تر ټول هر هیواد چې ګوره جاپان ډېر زلزله لري. اما علم ټکنالوژي دوی مثبت دوی استفاده ځینې کړی دی چې اوس په اصطلاح دوی آرام دي.
بله، ډېر مننه انجینیر صاحب. نادم انجینیر صاحب سادات، په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په لوی ښارونو کې د کابل په شمول ډېرې لوړې ودانۍ جوړې شوې، به شمیره ډېرې لوړې ودانۍ جوړې شوې دي او ټول هم ظاهرا کلکی مالی میشه، خو آیا په معیارونو برابرۍ جوړې شوې دي؟ د زلزلې غم پکې خوړل شوې ده او کنه؟
ډېره مننه. ډېر اساسي سوال هم دغه دی. نو دې ته به ښه لکه تفصیل زمه لکه تاسو به فرصت ورکړي. ساختمانونه مخکې د دینر چې ډیزاین سي اول باید د خاورې ټیسټ وشي، ځکه چې د خاورې ټیسټ چې تاسو موږ ته معلومه نه وي، موږ نشو کولی چې د دې تعداد محاسبه کړو. کله چې وزنونه د تعمیر محاسبه شي، هغه د خاورې د پټس چې موږ ته بیرنګ کپسټي وایي په دې باندې تقسیم شي، بیا د اتومات موږ ته د فرمولې لحاظ باندې مساحت د تعداد راکړي. نو کله چې موږ ته خاورې ټیسټ معلوم نه وي، موږ نشو د تعداد او نوعیت تعین کړو. ځینې تعدادونه داسې دي چې یو لوخت دي، یعنی سراسر کانکریټ او جاله چول کیږي چې هغه ته موږ مات فاونډیشن وایو ډیزاین کوو. ځنې تعدادونه فیټي دی استریک فاونډیشن چې هغه د متوسط منزل په مزنه مثلا شپږ منزل یا یو منزل ورته مناسبه کیږي اصلا نو دغه ته نظر کې نیول کیږي ځنې بیا ایزولیټډ دی سنگل فټینګ دی چې تر درې منزل مثلا یا درې نیم منزل چې دیتا موږ دغه ایزولیټډ فاونډیشن مناسبه کوو نو بل د خاورې ټیسټ تاثیر په سایت کلاس د دې مشخص کې تاثیر په دې هم لري چې مثلا غیر د خاورې لاندې د تعمیر هغه برخه چې ورته تاده وي د خاورې نه پورته چې سوپر سټراکچر ورته وایو او خاورې لاندې سب سټراکچر سوپر سټراکچر باندې هم خاورې تاثیر لري ځکه د زلزلې موج په هغه متراکمو دانو د خاورو چې دانی متراکمه یغه کې ډیر سرعت د موج ډیر وي او کله دانی کلری وي یغه کې کم وي نو ځکه د خاورې ټیسټ چې کیږي موږ د هم په خپل محاسبات کې شاملو چې آیا شپږ نوع خاورې د امریکایي آی بی سی کوډ پر اساس باندې چې انټرنیشنل بلډینګ کوډ ده موږ په افغانستان کې هم چې ډیزاین کوو ځکه د غشل کال چې شل کال چې کله افغانستان کې کار وشو دلته کمپنیان امریکایي کمپنیان یې نور راغلل دلته هغه خپل ستانډرډونه ځکه کوي چې موږ مو چې سټراکچرونه ډیزاینو بلند منزلونه ټول په هغه ستانډرډ ډیزاینو یعنی مطابق د ای سی آی کوډ چې امریکن کانکریټ انسټیټیوټ ده د هغه په اساس موږ دلته خپل هغه ارقام چې د افغانستان د صاحبي مطالعات نمونه اخیستي په دې فرمونو کې اچو او هغه مطلوب ځوابونه او دقیق راباسو د تعمیر دغه په مقابل کې ډیزاینو نو تعمیرات د سړي چې سټراکچرونه اکثرا 90% تقریبا نجیب الله او جان چې یو زموږ تاسو د ښه کادرونه نه ده افغانستان کې یو وخت کې وزیر د پایدامه پاتې شوی دی رئیس د پاما او سټراکچر انجینر ده ډیر لایق انجینر ده اکثر خلک پیژنې هغه په خپل فیسبوک پاڼه باندې یو ځل لیکلی چې 90% د افغانستان هغه بلندمنزلونه ساختمانونه غیر معیاري ډیزاین شوي دي زه هم دغه لاس کوله کیږي چې په کابل اجتماع کې سټراکچر هم تدریسوم هم دولتي او شخصي بخشونه کې کار کوم یعنی هغه خپل تجربه تاسو وینا اکثرا دغه 90% یا اته وایي چې 93% یا 95% کابل کې او ولایت کې ساختمانونه چې دي د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوی نه دي یعنی تاسو د څه مسوبات نشئ پیدا کولای ډیر کم به پیدا کوي چې یو بلند منزل ته مثلا 9 منزله یا شل منزله یا 15 منزله چې تاسو راوړی راوچوي چې دا نقشې دي چېږي میزه منظور می دغه راچم مخکې د دې نه چې پروژه تطبیق شي یا یعنی چې جوړ شي نقشې مکمل یو دولتي با صلاحیت کارفهم ارګان ته ورولل کیږي هغه ویزکۍ ګوري چې دا ټیسټ خاورې شوی ده آیا دا د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوی ده آیا د دغه تعمیر کې ټول د بار د آبرسانه د میخانیک د تهویه د سټراکچر د ټول امکانات آیا په کې نظر کې نیول شوی دي کنه کابل کې خود سی او ګلګل میری او د غشل کال کې چې ریاست د مجوز ساختمان چې په شاروالۍ مرګت کیږي د دې دغه مسؤلیت چې د باید څه کړای وای چې تمام د لنډمنځونه چې کابل کې تدقیق کیږي خصوصا کابل کې چې د مرکز او چمن خط د دغه نتیر شوی ده دغه ته باید دوی ټول د قبل لنډمنځونه چې جواز ورته ورکړي چې ریاست د مجوز ورته وای شاروالۍ کې ده د باید دغه ټول نقشې ویزه کړای وای د ټول بخښنه به د سیاوی ویزه هم کړی دي ماته معلوم وو یعنی زه مستند تاسو وای ماته پلاس راغلی ځکه زه سټراکچر انجینر یم اصل یاد ما شاګرد براولم یا به خپل سره مخامخ کیدم نو دا به ډیر دردون کوي اوس که کم شدید زلزله هم کابل یا ولایت تهدیدوي نو دا بلند منزلونه مستقیم تهدید لاندې دي اوس خو کم لار هم ورته نشته او د دې ریټروفټینګ چې یعنی تقویه کو هم امکانات دومره نشته دي په دې لحاظ موږ ته ضعیف یو نو دغه پړې اوړي په دولتونو باندې او بل خبره دغه ده چې التمن یو ریاست بل لرله په نوم د کنټرول ساختمان ها چې هغه مسئلت او د دې ناحیه سره امانګي د شاروالۍ هر برخه د کابل کې ناحیه لري یا ولایت کې هم دغه سړي دا نواحي او مسئلت دغه ده چې کله تعمیر یو ځای کې تطبیقي دی دوی راځي هغه نه نقشه غوړي چې ورته نقشه خپله شاروالۍ نه نو د سیاو
bale
یعنی د لګروب خبره چې وشو یعنی راست خبره وو د سیاو رقم یعنی د تصاد بازار روان وو چې یعنی باور کوي چې تامین نه بده ته یعنی پښتن نه ویشوي چې تاسو څنګه جوړ کړو یا بل کړو د تصاد زمينه ډیره و نو دغه د زمون د وطنداران حیات مستقیم تهدیدوي دغه مسله. نو اوس خو چې مخکې هم ما د ټلو تلویزیون سره برنامه لرله په همدې غاړه چې چګونه مو ساختمان های معیاري بسازیم، یا برنامه هم ثبت به وروسته لکه مشکلات چې راغی هغه ادامه چې انشاءالله آینده کې به ادامه ورکو. یعنی اصلا آمد تا در انگیزه ورکول چه تا سترکچرین رو دیزاین کنید دکه زلزله خصوصا افغانستان چی یا زلزله خیز مملکت ده نو دغه بالقوه تهدیدوی تاسو باید پول نقشه ویزه شوی ویسی نو تاسو گره دغه تکداری سیستم چه تقریبا ده امسای مملکت نه ایران و پاکستان نه افغانستان تر آقای خلق خودم رو معلومات نلرله چه مثلا دغه کانکریتی ودانه باید محاسبه شید ده عمق ده گاردر ده تعداد بسیخ حتی ده مارک ده کانکریت چه مقاومت ده کانکریت خواهیده باید محاسبه شید خپل ده سیخ گریدونه باید دقیق معلوم شید میاری شرکتون و سیده کارونه و نشول دون
بله شد
فقط یو چاری باید باشی تسپارل و چطنه پر باید گرد کول و چورو را
جور کرده باید دیر مننه. بله یعنی توجه نده شوی متاسفانه تسوی چه نیوی فیصده دیر زیاد اندازه ده. انجینیر صاحب نادم د کلیوالي کورونو په اړه که خبري وکړو، تاسو مخکې وویل چې څه ډول کورونه مقاوم کورونه دي او څه ډول کورونه باید جوړ شي. رقم چې تاسو یادونه وکړه شاید اکثره کلیوال زموږ د افغانستان وسونه لري چې جوړي کې، لیکن بیا هم کله چې زلزلې کیږي افغانستان هم زلزله خیزه وطن دی، کلیوالي کورونه ډیر نه تخریبی شي په هغه اندازه چې موږ په ترکیه کې ولیدل یا په ایران کې کلی وینو. په د ایران په زلزلو کې هغه فلزي چوکاټونه په همداسې پاتې خښتې چپه شوي بامونه نړېدلې وي. د دې دلیل څه دی؟ د زلزلې په وړاندې د مقاومې کورونو په برخه کې مې یو چیرته کتل چې وای هر څومره چې ودانۍ سپکوي هغومره یې مقاومت هم زیات وي. که تاسې په دې اړه رڼا واچوئ مهرباني.
مننه. رښتیا هم هغسې دی په دې چې دغه اصطلاح سنتي کورونه چې جوړېدل زما په یاد ده حتی په هرات کې چې زه وم د ګنبدي دغه د ګنبدي خپله په اصطلاح خښتي داسې سره اوډل کېږي چې مقاومت دی د تعمیر اضافه کوي. نو په افغانستان په اطراف کې خو دو منزله او سه منزله نه دي، عموما یو منزله کورونه دي یا چې ډېرې دو منزله وي هغه کلیوالي چې جوړوي روغتیا دوی د یا د پخو خښتو جوړوي یا د عمو خښتو جوړوي. نو دغې وجې نه هغه په سر کې هم په اصطلاح کاګل دی، دومره کانګرس نه دی چې ډېر په اصطلاح دروند واوسي او د زلزلې په وخت کې تلفات ډېر رامنځته کړي. نو بس ضرورت دی چې اوس خو افغانستان کې متاسفانه داسې پخوا لکه انجینر صاحب چې وویل دومره فساد و چې په ټول افغانستان کې چې زه ګورم په کابل کې غیر د سینمای پامیر 14 منزله او مخابرات وزارت یا کانتینینټل هوټل دغه درې رښتیا ډېر باندې کار سوی او په ستاندرد جوړ شوي دي. دا نور خو کابل ښار وګوري یا نور ولایت کې واقعا د د فساد لامل
نقشی هستن ویزه سوی ندید. بله نادم خیر پدی خو خبری وشوی دا اوه چی دا افغانستان پا شرایطو چنگ کولشو چی ارزانه او پا این حال که دا زلزلی پا وراندی مقاومه ودانه جوری کو یا کورونه جور کو؟
خب افغانستان خوشبختانه چی خاوری دا هر چی دا پار مساید مونگ تیه دیر لرو ریک دیر لرو دخ پله خاوره چې په خي خي تي وزنی جوړیږي دغه د یو نعمت دختر چې خدای افغانستان ته ورکړي. مادن خدانه دی چې تنه طلا او نقره او سره زر او سپین زر مادن دی. در ټول مادن دی او همون کوشش دی وشي چې د پخو خوختونه استفاده وشي په دې چې په خي خي کې هم په دوبی کې سړه ده په ژمي کې ګرم دی هم مقاومت ډیر دی په اصطلاح کولای شي چې په اصطلاح د زلزلې په مقابل کې هم دی د بارانونو په مقابل کې در لحاظ د په اصطلاح تضمین ورکیا مالکانو ته چې آرام خاطر ژوند پکې وکړي.
ډیر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په زلزلو خبرې کوو. زموږ میلمانه دي ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم او همدارس انجینر سید زبیح الله سادات.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي د ماخام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
انجینیر صاحب سادات، ځینې کورونه چې په دې وروستیو کلونو کې په کابل کې جوړ شوي دي ډېر لوی سالونونه لري، هر څوک غواړي چې ډېره لویه فضا ولري، او دا ډول ودانۍ وایي خصوصا ډېرې خطرناکې دي چې بام ډېر پراخ وي او منځ یې ډېر پراخ وي، اما په منځ کې ستونونه او یا پایې نه وي. همداسې ده
هغه ساختمانونه چې وایي هغه تمام وایه وي پنځه درې کې چې وایه یې ډېر وي، اغه تمن تدابیر لرو چې هغه ته وفل سلاب دي نه و د سه موږ په فارسی کې ورته قبلغی ګډګونه وایو، یعنی مانس کې د سه وړا وړا نور ګډګونه ورکول کیږي د یو د سه ایکس په جهات مثلا یو د وای په جهات، یعنی منظور مې دغه چې د سه جالباف په مخکاری ختنه چې هغه ته وفل سلاب وایي، د وفل سلاب په واسطه نو کوم شی ډیر غږ وایي رافقو زنه مساجدونه مساجدونه چې ماته راځي چې ډیزاینوم چې وایي ډیر وی امر لوفل سلاب باندې ډیزاین کوم، خو هغه ساختمانونه چې مثلا لوړ پوری دي مثلا لاس منزله دي یا دولس منزله دي، هغه کې غتی وایي مثلا حدودا د دیش پګنی وي او مترونه دی راول، بیا دغه مشکل په خوري چې د ګاډر هم کم دیږي او د زلزله د تخریب لامل هغه ان تاثیر هم ورباندې دیریږي. ځینې سالونونه چې په کابل یا ولایت کې دي خو که هغه سپین ډیزاین شوی وي، یعنی فلزي ډیزاین شوی وي، فلز خو ځکه چې سپک هم ده او بل د پراس موږ ورته وایي چې قیچي پوش په سرسي کې ورته وایي، په قیچي پوش باندې یا په پی ای بي باندې چې یو نو سټرکچر ده چې فلزي ساختمان ده هغه باندې دری ګرګ تاسو باندې اوغازي سلونه لیدلې وی چې وایي مثلا ډیر متر دی یا څلويخ متر دی یا پنځوس متر دی باندې پی وی باندې دری دی، او دا کانکریټ یا وزنه ای دغه د دنیا کې چې درون ده او مخې تاسو هم شروع کړو خما مطالب ملوثي په باندې اړه چې څنګه چې ساختمان درنیږي د زلزله قوا موږ هم ور باندې تاثیر ډیری کېږي، که د زلزله قوا اشتقاق مومي د تعمیر د وزن نه چې فرمول دغه چې وی مسئله کېږي وزن د تعمیر زاد دی یو درید د کتلې، یعنی وزن د تعمیر چې څنګه هم ډیر وي دغه مره د زلزله تاثیر په تعمیر باندې ډیریږي، نو ځکه هم دغه فلزي تعمیرات چې دی په هغه باندې د زلزله تاثیر دومره ډیر نه، خو د باد تاثیر ځکه هغه سپک وي ور باندې ډیر وي وړي، نو خبره دی چې دغه غټ سالونه چې دی اکثرا هم دغه کټه په هغه چوچوک کې دي چې اکثرا ډیزاین شوی نه دي، لکه موږ کوم چې ډیزاین شوی نه دي، نو دغه انده کې د څه مشکل ورته پیښوي چې موږ ډیفلکشن وته وي چتونه د څه خامش کوي یا مثلا را زورندیږي د څه له ډیفلکشن کې منځ دغه چې یو کله کله 15 سانتي یا 8 سانتي د څه منځ دغه منځ کې د چت د څه راخته شي دغه سی د پاتیکي نو دغه زه به غکې سره سره ضروري چې دغه څنګه کوم څه چپای کما پیدا ما اوس یو ساختمان چې تقریبا 2000 تمریتی سره ما هغه چتونه چې دولتي ساختمان و خود درست تدقیق سو نه و پم دغه شل کال کې به غوري ورته سو دولتي و خو چتونه هم دغه سی ډیفلکشن کړی، نو په دې اړه یعنی ډیر مشکل
کوم
دی ورخه کې
بره ډیر مننه
چتونو
bale ډیر مننه سلامات اوسه سادات صاحب
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو لندو چپو نولس یویشت او پینزه ویشت مترو.
ازادی رادیو شپه و رد لطاسو سره.
یو پوښتنه بیا دې موضوع ته راځو چې د زلزلې په وخت څه وکړو د ځان د ساتلو لپاره، مخکې تر دې چې دې موضوع ته راشو نادم صاحب د کابل غونډې شار چې د زلزلې په کرښه پروت دی، ستاسو په نظر د لوړو ودانیو ته ضرورت شته؟
زه فکر کوم چې نه، په دې چې تاسو وګورئ داود خان د وخت زایشاه داود خان دا ټول وختونه کې دوی اجازه نه ورکوله، دا تاسو وزیر اکبر خان صاحب تاسو ګورئ ټول دوه منزله دي، صرف فقط دوه، یو د مخابرات وزارت موږ دولت او د سینمای پامیر هغه هم ډېر په لوړ ستاندرد جوړ شو، په دې چې واقعا افغانستان زلزله خیز دی، خصوصا کابل چې پر دا کرخ باندې چې په نوم د بلاک د پغمان یادیږي چې دا کرخ تر چمن پوری ځي، نو پر دې کرخ باندې پراته ده، موږ په جوډیزي او کارتوګرافي لوی اداره کې چې اوس هغه یو ریاست دی هلته موږ نقشې لرو د جیو دینامیک په نامه یو پروژه و چې ما خپل دا کار کړی دی، یعنی پر دغه کرخو باندې موږ پروژه جیو دینامیک جوړ کړی دی چې کچیرې دولت وغواړي کولی شي دا کرخې منظم موږ پیدا کړ جیولوجستان په وسیله، او ټول معلوم دی چې پر دغه کرخو باندې بل عامل منفعه تاسیسات باید جوړ نه شي، او په کابل کې پخوا موږ ما مخکې هم وویل چې په نوم د ټکنوګین په نامه یو پروژه و چې موږ هر شپږ میاشتې د کارتوګرافي انجینران اندازهګیري کوله، او په دې چې دولت تضمین ورکي یا دولت یو اطمینان ورکي چې قشر د مځکې دننه په کابل کې کوم دومره تغییرات غیر متجانس نه دی چې خطر پیښي، یا حتی په هر ولایت کې ضرورت دی چې دغسې تحقیقاتي مراکز همیشه فعال وي، په دې چې دغه علائم د زلزله یا تغییرات دی د مځکې د قشر پیشبینی کېدای شي او موږ لیدل شو دغه اندازهګیري په اساس باندې، نو دغه د پاره زه بس ما نظر دارم چې باید اول خو دولت باید استاندارد اداره همیشه د تولید د پیسو د وارداتي مواد ساختماني مواد باید سخت تر کنټرول لاندې ونیسي چې هغه سیخ ګل دی که سمن دی چې هلته وارديږي، یا د نن افغانستان کې تولیدیږي باید استاندارد په نظر کې ونیول شي، په دې چې هغه انجینر چې ډیزاین کوي ساختمان دوی خپل محاسبه ټول په استاندارد په حساب کوي، دوی خو نه پوهیږي چې دغه سیخ ګل مثلا چې دولس میلی ده، اته میلی ده، څوارلس ده، اتلس ده، څو دی ستاندارد کوم دی، نه دوی ته معلوم نه دی، دغه دپاره ضرورت ده چې دغه باندې باید کنټرول وشي، او نقشې چې جوړیږي باید منظم، اول تاسو وګوري چې دا ټول بلند منزل تعمیرات یا دغه ساختمانونه چې جوړ شوي دي ټول سپټیک څاګانې لري، دا ډېر خطرناک دی، هم اوبه خرابوي، هم په اصطلاح دولت باید د کانالیزیشن پیسې کې باید سخت تدابیر ونیسي چې دغه ټول ساختمانونه اوبه دغه سپټیک چادي نه دا ټول فاضلاب دی، یو خواته یوسي بته دي پیسه ریسایکل شي چې هم بته استفاده وشي، هم د نورو موادو نه استفاده وشي، هم په اصطلاح د اوبه ذخیره د ځمکې لاندې اوبه کمی نشي، دا ټول هغه عوامل دي چې تاثیر کوي په قشر باندې، پر زلزلې باندې، په نورو مسایلو باندې.
ډیره مننه انجینر صاحب. نادم انجینر صاحب سادات، د زلزلې په وخت څوک خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟
دغه د زلزلې په جریان کې او د زلزلې نه مخکې دغه په دوه فازو باندې تقسیم کیږي، او د زلزلې نه وروسته هم په دې فازو تقسیم هوای شو. نو د زلزلې نه مخکې اول خو تدابیر زموږ تاسو باید دغه وي چې مثلا د غټ قندیلونه دي، د دې لاندې حداقل څلور قرار مونږ لري، مثلا نو تاسو چې په اوس پوهیږو چې مثلا دغه زلزله چې هغه ورځ وشوه دا ځان ته افترشاک لري، یعنی پس لرزه چې ورته وایي، نو دغه څه وقایع کې چې ذهنم ګمان کوي چې آینده کې به یو زلزله وشي یا نږدې یو کې یا وروسته کې، نو دغه غږ قندیلون لاندې کېناستل، ډوډۍ خوړل، یا مثلا هر مسئلې ته کېناستل دا خطر لري، او بل هغه زوران چې مثلا یا یو غږ تلویزیون ده یا بل دې سره چې لاندې ورته کېني، دغه مسئلې دغه شیان باید یا خصایي مستحکم شي په دیوالو، یا باید تر حد امکان هغه په یو داسې ثابت ځای باندې کې خوده شي چې زلزلې په وخت کې پر چا ونه غورځي، یا که ماشین لاندې موږ تاسو تملولای نه هغه باندې ونه غورځي، دغه څه خطرات شته. نو همدغه څه مخکې د زلزلې لپاره مثلا تدابیر چې مخکې باید ونیول شي، اوس خو الحمدلله موبایل موږ تاسو لرو، هغه کې هغه لایټ شته چې کشپه تیاره وي چې موږ تښتو که شپه کې زلزله وشي چې ځان خوب نکوي، یا کوم ځای نه سړی ونه غورځي، ځینې په لاره یا بل شی پخا کې باندې سي نو اوس ګروپ خو په دې کې څه کنه په اضطراری حالات کې باید ګروپ هم د خطرخ د لاسي څراغ د اکسسیبل وی یعنی د ام دغه بیت یا تخت څنګه وی چې سره یې کوم مشکل پیږي د خطر نه غوښتل کېږي او ځان ته نجات ورکړي نو بل د څه تدابیر دي چې زلزلې نه مخکې باید په نظر کې ونیول شي بل دا غدا چې زلزلې په جریان کې مونږ شي وکړو زلزلې په جریان کې چې مونږ اول خو په نورو د څه ستاندارډ او مملکې کې او ستاندارډ تعمیرات کې ایمرجنسي اگزټ شته چې مثلا زلزلې په وخت کې راش په دینه باندې زیات نشي سره کوي چې هغه ایمرجنسي لاره نه لاسي نو افغانستان کې ختامیرات د سمیاري مهندسي شوی مې دی اکثر نه چې د سې ایمرجنسي لاره نه لري او دا خبره ده غدا چې زینه خپل په سټراکچر ډیزاین کې لوړې معمولا نه 1500 کیلوګرام په متر مربع 200 کیلوګرام په متر مربع باندې ډیزاین کیدلای شي او عادي اتاق 300 کیلوګرام یعنی دوه چنده وکم ده زلزله او د خسینور مسائل په نظر کې نیول شوی دي وزن فاین نو په هغې امکان مثلا لفت نه استفاده ونی شي ځکه مثلا احتمال لري زلزله په وخت خو یو قاعده ده غدا چې باید برق ګل سي مکمل ځکه اعتراقات ونی شي کار جریان کې نو کله برق ګلېږي لفت هم سره ګلېږي څو پلس کې باندې پاتې نه شي نو تر هغې امکان کوشش وکړي د خلک چوز قابل کین یا پار ځای کې په بلند منزلونو کې اوسېږي نو ډېر په آرامۍ سره ځان دې د زینې لارې بهر وباسي نو یو ټوک او کوم که خلک دې فکر کوي چې ولادت زلزله کیږي ځکه یو زینې نه استفاده وکم خو زلزله په جریان کې د تامین چپه نشي خو کبه هغه سی واقعي زلزله او قوي زلزله وشي سړی دومره مهلت نه ورکوي چې زینې پوری ورسېږي نو هغه زلزله چې چاته مهلت ورکوي چې تر زینې ورسېږي تعبیر دې چې دومره مولات اتمن ورکې چې تر بهاره پورې شي کوي
لیکن ک ودانې لوړې وي او سړی فکر کوي چې وتای نشم په کور کې دننه په اپارټمان کې دننه پاتې کیږي نو البته بیا کوم ځای انتخاب کې ځینې ځایونه دي چې شاید تر نورو خوندې وي
ډېر خلک نو موږ یو قاعده د ټرینګل په معنا هغه شایان چې مثلا د چټ نه راغورځي یم چې مثلا یو میز ده د دې مستر سان یو اوس خو ځکه د څه تاثیر دې نه چې ترنګل تاسو په بډی لانګویج باندې تاسو کوم څه کوي سي مثلا دا که چې هغه ترنګل په یعنی مثلا په موقعیت کې سره ځان ته قرار ورکړي چې کچه ووم ګرځي دې البار د دې میز پر څنګه ولګي چې موږ مسؤل اوسو بل هغه قاعده ده چې کمیاری تعمیر ډیزاین شوی یی فاطمه د زلزله په مقابل کې ډیزاین شوی دا کابل کې هغه تعمیرات چې ډیزاین کیږي هغه د سپیشل مومنت ریزیسټنګ فریم موږ ورته وایو د دې په مقابل کې ډیزاین کیږي ځکه کابل د ډیپ کټګوري کې موقعیت لري د زلزله چاته ایس ایډیاک یعنی ټیکنیکل چلو شو د دې موثبات غوړي سره یو ریکم کټګوري کې ده په کابل چې کله موږ موثبه کوو د دې ډیپ کټګوري کې راځي دا ځکه باید مکمل تعمیرات د سیخباندی د لحاظه دا غاستی خونه سره جنکی د دې مرکزی نه به سپیشل مومنت کې پارک هیڅ ځل تک تفصیل ورته خلک نه کوي نو مسله دا کې ده چې په تعمیر ستاندارډ ډیزاین شوی وي سره کوي چې زلزله په وخت کې چې مرتفع منازل کې وي عمل تل تنسي څه مشکل نشته خو که تعمیرات د ستاندارډ ډیزاین شوی نه خو اصل کوي چې دا مشکل څه چې مثلا همدغه ونړيږي یا مثلا ګارډر کراکي کی یا همدغه یو بل جالب خبره ده غدا چې میتاسو دغه عادي ځان کې کلیدلې د سیو لارګي چې عمود د سپور ته ونی شو چې د سیو خوره او دغه پورته سره ډیر خوريږي دغه د دا د تعمیر هغه کوم څه کوي د زلزلې په انجنیری کې دغه څه ده پورته منازل ډیر خوريږي د خطر نه بیا د زلزلې په مصوبات کې چې مونږ کله ډیزاین کوو کریټیکل یې دغه تقریبا د زلزلې قوه مثلا شي دا د مرکز سکن د دې مثلا کې واقع کیږي مثلا ک لاس منزلې معمولا د دې دریم او دویم او څلورم منزل په دغه وضعیت کې کریټیکل موثبه د دې هغه دی
بله
درفت موثبه موږ ته وایي چې انجنیری کې نو
خبره مې دغه
وو چې تاسو دې تاسو ول چې د میز لاندې مثلا ک میز نسبتاً کېدې شي خوندي څوک پات شي نورو کنجونو په برخه کې هم د سی ویل کیږي چې په ودانه کې کنجونه په نظر کې ونی سي ممکن نور خوې ول بي شي او کنج روغ پات شي
بله خو کنج دغه یو ځای دی موږ په ټول په یو چې کنج د جان نه تشکیل شوی دی د کنج د تقاطع د دوه ګډرو یو پای نه ده ځکه هغه کنج مقوی زنده دی فهمید او دغه وسطی فضاوی چې دی مثلا د ګډر د خېټه لاندې یا مثلا د مرکز لاندې چې موږ کله قرار نیسه احتمالا کده د غذای نه کراکو کې موږ صدمه را رسیدیا د چت په مرکز کې چې راځو د زلزله په وخت کې چې عمودي قوه د زلزله چې مرکبي عمودي موږ ته وایي ډېر وی نو تعمیر تدې چې زیات کور کوي عمودي او دغه چت ځای په ځای د اتاق منځ ته راځي نو به تر انده چې واغ کنجو کې او کنجو کې د سیندې چې اکثرا شون هنګ یو د سيزونه نه چې موږ باندې راو
بله او بل دغه چې په هغه وخت کې سړی ولارد به تر ده پروت به تر ده ناست کوم حالت کې وي
ولا خو په د تیبي له لحاظ مثلا سړی چې درېدلې ک زلزله دې ځسي سړی وګرځي د درېدو په حالت کې احتمال د چوغ وګرځي سړی چې څه ولګيږي نو به تر انده ده چې مثلا د ناست د
نیمه ناست وی بله
او نیمه ناست وی چې کله چې تاسو کې زلزله نور و درې ده اندغه کوټه دی مثلا خپل اپارټمنټ دی وته دی او کته دې ستاسو شي
ډیر زیاته مننه پرونی وخت هم پای ته رسیدلې دی له محترم انجنیر خلیل احمد نادم او همدارس سید زبیح الله سادات د چارو د ادارې د سټراکچر لوی انجنیر څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ لا تاسو درنو اوریدونکو هم منندو یو د ازادي رادیو خبرونه څلور بیر ساعته اوریدای شي
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جی زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جی زندگی دا خار کے روان سرسری دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان خوات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کینا بلخوا سندرے آوا شکیدا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان
سپ بنو دا سپ بنگڑو دا سپ بنگڑو دا سپ پیسو دا او سپ زڑونو ہم جواری دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان در سے ختلم در تمی وانا قتل وام بخا در سے ختلم
ساعت